دوستانو سلیم شهید د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجملان د هر کله کوم په دې خبرونه کې د ازادي رادیو مجله وړاندې کیږي او د خبرونه ډیره برخه هم دې مجله ته ځانګړې شوی. خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو. پایل کوو د دې ساتل خبرونه. قدرمن دوستانو اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. د پروان چارواکی وی په دې ولایت کې د خصو په وړاندې د تشدد د پیښې زیاتې شوې دي. د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې لس کسان مړه شوي دي. او د ګوګل انټرنیټي شرکت وی د یوټیوب لسکونه چیلنوله او ځینې نورې انټرنیټي پاڼې چې ایران پورې یې تړاو درلود تړلې دي. د پروان چارواکي په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تشدد د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړي. د پروان ولایت د خزو د چارو رئیس شاه جهان یزدان پرست پرون ازادي رادیو ته وویل په تیرو دریو میاشتو کې دوی د خزو په وړاندې د تشدد له سلو زیاتې پیښې ثبت کړي. میرمن یزدان پرست وویل چې د تشدد پیښې د پخوا په مقایسه په سلو کې څو زیاتې شوې، خو یادونه یې وکړه چې اکثره دا پیښې ډېرې زړه بوږنوونکي دي.
قضایایی که
ثبت
شده
واقعا اکثرا قضایایی دوی ها قضیه چې ثبت شوی دی اکثرا ډیر بوګنوون کیدی. موږ د قتل تقریبا 25 قضیه لرلې. له مجازاتو څخه د مافیت پرهنګ، بی سوادی او ناسم دودونه هغه عوامل دي چې چارواکي وی په افغانستان کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړی دی. د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې پرون لس کسان مړه شوي. د هلمند د والي ویاند مرزوا کزادۍ رډیو ته وویل چې پیښه پرون د ماسپخین مهال هغه وبخی چې پیښه پرون ماسپخین مهال د ګرش ولسوالۍ په مهاجر بازار سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو هموای موټر له یو بل تیز رفتار موټر سره ټکر شو. په پای کې لس کسان مړه شول او یو ټپي شو. خغلی ځواک وویل چې په وژل شوو کسانو کې درې تنه میرمنې او څلور نارینه او درې ماشومان شامل دي. د سولې د ولسي حرکت غړي بلخ ولایت ته د سفر په لاره د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې دېره دی او ټاکل شوې ده چې نن غرمه د سیمې د اوسیدونکو لخوا د دوی لپاره په جوړې شوې غونډه کې ګډون وکړي. د سولې دا فعالان پرون خنجان ته ورسېدل او تمه ده چې نن به هم دغلته پاتې شي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل راتلونکي پلان روښانه کړ.
په دوه ورځو کې مو له سالنګ څخه بیا تر خنجان ولسوالۍ پورې شاوخوا 50 کیلومتره مزل کړی دی. په خنجان ولسوالۍ کې یو نن غرمه د همدې سیمې اوسیدونکو زموږ لپاره یو لوی غونډه لري. په غونډه کې به د سولې او اوربند پر ارزښت وغږیږو.
د سولې د ولسی حرکت غړي نږدې و میاش مخکې له کابل څخه د مزار شریف خواته په دې مقصد وخوځیدل چې د هیواد ټولو خلکو ته د سولې پیغام ورسوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي خپل روس سیال ته د خبرو پر مهال خبرداری ورکړی چې واشنگټن به د کانګرس لپاره په راروانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې ونه زغمي. جان بولټن وویل چې له نیکولای پاتروشف سره یې په ژنیو کې په کتنه کې په دې اړه خبرې کړې دي. دا ګوګل انټرنیټي شرکت وایي د یوټیوب لسګونه چینلونه او ځینې نورې انټرنیټي پاڼې چې ایران پورې تړاو درلود ځکه تړلې چې هغوی ترې د سیاسي اغیز لپاره کار اخیست. ګوګل تیره ورځ وویل چې د دوی جنایي څېړنې ښیي چې دا اکاونټونه د هغه کسانو لخوا جوړ شوي وو چې د ایران په دولتي رسنیو پورې یې تړاو درلود. ګوګل ویلي د یوټیوب 9 چینلونه چې په امریکا کې 1300 وبخې چې په امریکا کې 14,406 شپېتلیدونکي لرل، شپږ بلاګر اکاونټونه او 14 د ګوګل د ټولنیز شبکې اکاونټونه یې تړلي. د سایبری امنیت شرکت چې د مشکوک فعالیتونو په اړه انټرنیټ شبکو ته خبرداري ورکوي په خپل روسي ریپورت کې ویلي له ایران څخه هغه انټرنیټي فعالیتونه زیات شوي چې په امریکا او نورو هیوادونو کې د ایران د ګټو لپاره تبلیغ کوي. د شمالي قفقاز د نارام سیمې یو اوسیدونکو پرون په مسکو کې پر پولیسو ډزې کړې او یو پولیس یې ټپي کړی دی. بریدګر خپل هم په متقابلو ډزو کې ټپي شوی دی. د روسیې د څېړنو اداره وایي بریدګر د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته پر دوو پولیسو ډزې وکړې. د انټرفاکس خبري اژانس چارواکو له قوله د بریدګر نوم رنات کناشف یاد کړی او ویلي دي چې 13 کلن دی او د روسیې د شمالي قفقاز د ګابردینا بالکاریا ولایت اوسیدونکی دی. روسی خبری اژانسونو وروسته د پولیسو له قوله وویل چې بریدګر په سر د اخیستې ټپ له کبله ساور کړي. چارواکي وایي تر اوسه داسې کوم دلیل نشته چې وښیي دې کستې د شمالي قفقاز له کومې سخت دریځې او افراطي ډلې سره اړیکې لرلې. په سربیا کې د چتنیک په نوم د ملیشو د یوې ډلې قمندان براتسلاف ژیوکویچ د سربانو د یوې داسې ډلې د جوړولو په تور نیول شوی چې د اوکراین د حکومت له روس پلوو بیلتون غوښتونکو سره یې همکاري کوله. دا خبره د سربیا د کورنیو چارو وزارت کړې ده. دې وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې تورن به د 8 ساعتونو لپاره په توقیف کې وي او وروسته به له جنایي تورونو سره څارنوالۍ ته وپیژندل شي. ژیوکویچ د اوکراین لخوا هم تر تعقیب لاندې دی، ځکه داسې تورونه شته چې نوموړی د شپږ نورو سربیا اتباعو سره د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بیلتون غوښتونکو پلوۍ جګړه کې برخه اخیستې. ریپورټونه وایي ژیوکویچ په 2014 میلادي کال کې د هغو روسي ځواکونو سره هم ملتیا کړې چې د کریمیا ټاپو وزمه یې ونیوله او روسیې سره یې یو ځای کړه. او د تیلو یو لیکدون کې بیړۍ لونه سپرلیو سره چې ډېرې د ګرجستان اتبادي د افریقا د لویدیځ په اوبو کې نادرکه شوې ده. هغه سیمه ده چې سمندري غله پکې فعال دی. د بیړۍ چلونې هغه شرکت چې دا کښتۍ ورپورې اړونده ویلې وي اونۍ راهیسې ترې هیڅ خبر نه لري. چارواکو د اګست په 14 نیټه ویلي وو چې یاده کښتۍ د ګابون د لیبرویل په ساحلي سیمه کې نادرکه شوې. کښتۍ په یونانی شرکت پورې اړونده او د لوم له سیمې لیبرویل ته روانه وه. د ګرجستان حکومت او د ورکې کښتۍ اړوند شرکت ویلي چې په سپرلیو کې 18 تنه ګرجستانیان او 2 روسان دي. که څه هم په ټوله نړۍ کې سمندري غلا کمه شوې، خو روان میلادي کال له پیل راهیسې د ګینیا په خلیج کې د کښتیو د غصب د کښتیو د عملیې د تختولو او سمندري غلا سل پیښې ثبت شوې دي. او روسیې خبر ده چې بریټش ایئر ویز او ایئر فرانس هوایی شرکتونه وایي د راتلونکي میلادي میاشتې له پیل به ایران ته خپلې مستقیمې الوتنې وځنډوي. د برتانیا او فرانسې اړونده هوایی شرکتونه ظاهرا د لږ عاید له وجې ایران ته الوتنې ځنډوي. دوستان تاسو موږ غږله ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، څو رپورټونه لرو. لومړی رپورټ دا دی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د امنیتي ادارو لخوا ډاډ ورکړل شوی چې د کمیسون د مرکزي دفتر او یو شمېر ولایتي دفترونو دروازې به ډېر زر پرانیستل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې د امنیتي چارواکو لخوا ورته ویل شوي چې د دوی دفترونه خیر راتلونکي ونې خلاص شي. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هیله لري چې د دې کمیسیون کارونه به د نوې اونۍ له پیل سره سم پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې امنیتي ادارو دوی ته ډاډ ورکړی چې د کمیسیون د مرکزی او ولایتي دفترونو د خلاصولو په هدف به یو لړ اقدامات عملي کړي. ښاغلی هاشمی په دې اړه نور جزئیات روښانه کړل.
دغه اعتراضات د بندیدلو دفاتر په ولایتو کې په مرکز کې د افغانستان خلک نگران کړي دي، ولې امیدواري دي ته چې شروع دي دغه هفته کې چې سبب السبب اوسېږي دا به په انشاءالله چې دا مشکل به حل کېږي. په حکومت وظیفه ده، د هغې مسؤلیت دی. په شروع دې هفته کې وعده دا ده چې شنبه یکشنبه ته به انشاءالله دا دفاتر وځي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې په مرکز او ځینو ولایتونو کې د دوی د دفترونو بندېدو د کمیسیون په چارو کې ځنډ پېښ کړی دی. د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه د 15 ایستل شویو کسانو له ډلې د ځینو پلویانو له شاوخوا 2 راهیسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر او په یو شمېر ولایتونو کې ولایتي دفترونه بند کړي دي. دوی وایي تر څو چې د ایستل شویو کسانو نومونه بیا د کاندیدانو په لیست کې شامل نشي، دوی به دا دفترونه خلاصېدو ته پرېنږدي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان وایي چې د هیواد په 8 ولایتونو او له هغې ډلې په بدخشان، کندوز، بامیان، بغلان او ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه د همدې معترضانو لخوا بند شوي دي. مولوي ترخیل محمدي د هغو 15 کسانو له ډلې دی چې نومونه یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د میزان د 28 د انتخاباتو له وروستي فهرست څخه ایستلي دي. د نوموړي پلویانو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر مخې ته پرلت وهلی او د کمیسیون ور یې بند کړی. خغلی محمدی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ده او نورو کسانو نمونه له ثبوت پرته د کاندیدانو له فهرست څخه ایستلي. مولوی ترخیل وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته د ده د پلویانو پرلت یو مدني حرکت او د دوی حق دی.
استغفر الله، موږ په زور نه تلی، هلته مدني حرکت ده او د ولس غوښتنه ده چې د شکایتو کمیسون نه د انتخاباتو کمیسون باید وغواړي د وړاندې کوم شکایت سوي دي د هغو ثبوت دې وغواړي، موږ یې په کومو دلایلو باندې حذف کړي، هغه د ملت ته د مطبوعاتو په وړاندې ښکاره کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د زمری یا اسد په 19مه نیټه د 15 کسانو نومونه د ولسی جرګې د کاندیدانو له لست څخه وایستل او وروستای لست یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. د شکایتونو کمیسیون وایي چې دا پریکړه یې په خپلواک ډول او له قوانینو سره سمه کړې ده. په پام کې ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات سکل د تلې یا میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په نورستان کې د غشو د وشتلو لوبه ډیر اوږد تاریخ لري. خلک وایي په خوابه مشانو په غشو او لندو ښکار کوو او دښمنانو سره به جګړې کولې او وس دوی دا په ولو به بدل کړي دا او د لوبه تر حد منحصره شوي. په دې اړه له روح الله ورینه تفصیل او ورپسې د آزادی رادیو مجله مهیروي.
د نورستان اوسیدونکو ویل ډیرو پوخوا کلون څخه را په دی خوې په ولایت کې د غشو وشتلو لوبه دود لري. د پارون په یو څنډه کې یو شمیر کسانو لیندې په لاسونو کې نیولي او د غشو په وسیله خپل نه خولي. یو تن د ځان معرفي کولو څخه ورسته ازادي رادیو ته ویل:
رحیم زمانوم دی خلیل الله او ډیر وګړه تاریخ لري. ترڅو چې موږ ماشومتوم نه چلیدل دم دا زموږ مشران بلوبې کوله، اما غسی موږ هم د ماشومتوم نه دالو به زګړې چې تر دې مې بر موږ جریان لرو دلو به کوو. دا په خو د سی د دلو به رواج دا سی و چې دوه کلی په مېس کې مقابله بو یا درې ورځ یا دوه ورځ یا یو جمعه یو کلی بل کلی ته په مقابله وتل. کوم ټیم چې وګټل هغه به یو غویا غټ غویا یا دوه غویا بالالول هغه ته به ورکو، نو به ناکام به مغسی خپل کورونه ته تلل.
هغه د غشو او لیندو جوړولو او کارولو په اړه وویل:
زمنګ تقریبا دا 150 متره زمنګ موږ اندازه کړی 150 متره کې. دا لرګي چې دا د دوولو لرګي نه جوړیږي، دوه درې قسم لرګونه جوړیږي او موږ اکثر چې جوړو د اغه نه جوړو دول نه جوړو او دا مزي هو ممن د بازار کې خرڅي یا ماغه مزي دي او دا غش چې ده د درومې دي او اغه نه جوړو او دا اوس پنه چې دي اندا مو عام اوس پنه یا سی غیابل ابل نه جوړو د پوخوا وطن کې جوړو. موږ نمنه ورکړه پنیرار کې جوړيږي.
حبیب الله وای پوخوا به مشرانو په همدی لیندو او غشو دښمنانو سره جګړه کوي چې په جګړو کې ډیر بریالي توبونه هم تر لاسه کړي. د جنگونو ترڅنګ پرې د ځنګلي ژوند ښکار هم کولو، خو اوس خبره یوازې لوبي ته پاتې ده او د نور لوب په پرتله د غشو وشتلو لوبي مینوال زیات دي.
پوخوا به زموږ مشران به غرونډ بتلو غرڅو د ښکار په بده وشله وکاو او اوس خو نور نه نوی ټیکنالوژي پرمختګ د نوی نوی شنه راغله د پاغه واسه باندې کوي او په خو باندې سره به احکار کوو. او دا نورستان ولایت کې زمونږ نه ویلو به صرف امدغه دي چې دغه شلو به دي د سره خلک ډیر علاقه لري، ډیر هغه لوبه چې ډیر خلک راغونډيږي هغه به دغه شلو به ډیر راغونډيږي. نورستان ولایت کې سږ د لوبه چې گئی
خلک وای په ولایت کې د تیګو او غشو وشتلو ترڅنګ ځوانان د سخی کولو، غیګی نیولو، کرکټ، فوټبال او والیبال لوبي هم کوي، خو د مناسبو میدانونو او زینو د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې په وجه لوبغاړي د ډیرو ستونزو سره مخ دي او که چیرته د یادو لوبو د ساتلو او ودی ورکولو ته پامونشي نو د غلوبي به لمنځلاړي شي. د نورستان د والی ویاند محمد سعید مومن د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د ولایت مقام او نوري اړوند ادارې د غشو وشتلو لوبي ترڅنګ د نورو محلي لوبو د ژوندۍ ساتلو هڅې کوي.
دغه تاریخي لرغونی لوبي دي د دې د ژوندۍ ساتلو لپاره تل ولایتي ادارې هم د شند ورزش امیرت او اطلاعاتو فرهنګ ریاست ګډې هڅې کړې دي. دغه ټورنمنټونه ساس کړې دي، سیالۍ برابرې کړې دي او موږ هم دا وسه کوو چې دا لوبي ژوندۍ پاتې شي.
نورستان یو غرنی ولایت دی چې اکثره غرونه یې په خپلو لوړونو پوښل شوي. که چیرته په یاد ولایت کې د لوبو میدانونه جوړ شي نو د اوړي په موسم کې به د نورو ولایتونو لوبغاړي ورزي او هلته به سیالي ترسره کوي. چې لوی لوري به لوبي ژوندۍ پاتې شي او لبل لوري به نورستان زیات عواید تر لاسه کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیوي مجلې د نننۍ غني په وړاندې کولو سره ز محبوب شاه محبوب پټول پښتنه مینا ستاسي هرکلای کوم. د مجلې نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. د منګوټي سره په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خو د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو راځه، هغه عادت مې اوس قسم په خوده پرې خېده.
په زر پانه کې به لنډه کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم واوري.
لسترګو می بیواره اوه کې را روان شوي، اوه کې می پاکې کړې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. دی له خپل کور په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیدو کاته شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شیر په ژبه واوري. هغه ویل، اے ګران نو دا ژوندون څنګه وی؟ ما ورته داسې ویل، ژوند ستاد دوسترو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستاپ مړوند خوب کول دی، ژوند لکه درد سین فنا خستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د نیلاب رحیمی کتابتون پرانستل شو. د باختر اژانس ته خبر لمخې دغه کتابتون د پرانستلو په مراسمو کې یو شمېر علمي او فرهنګي شخصیتونو او دولتي چارواکو ګډون کړی وو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتي چارو معین فاضل سنگ چارکی، د عامه کتابتونونو د پخوانی رئیس غلام فاروق نیلاب رحیمی د فرهنګي او ادبي شخصیت او کارنامو په اړوند خبري وکړې او وی ویل چې هغه د فرهنګ په برخه کې ارزښتناک خدمتونه ترسره کړي دي. د رسالت او پراختیا د مجمع د فرهنګي دفتر رئیس او د اسلامي اخوت د دارالمعلمین موسس سید ناصر تقدسی ویل چې د نیلاب رحیمی د فرهنګي خدمتونو په درناوي د اخوت اسلامي دارالمعلمین کتابتون د هغه په نام مو نمول شو. د زیاته کړه چې په دې کتابتون کې تر 3000 ټوک زیات کتابونه شته. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د بامیانو لرغونی اثار ثبتوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې کمیټې په غونډه کې چې د دې وزارت د فرهنګي چارو د معین پوهان رسول باوري په مشرۍ جوړه شوې وه، د بامیانو ولایت د لرغونو ساحو د ثبت او استملاک په اړه خبرې وشوې. پوهان باوري د هیواد د لرغونو ساحو او آثارو د ارزښت په باب له خبرو وروسته لارښوونه وکړه چې یو هیئت د ځینو هغو تاریخي اثارو د ثبت مقصد چې د فرانسویانو، جاپانیانو او د ډاکټر طرزي د لرغونپوهنې موسسو د کیندنو په واسطه ترلاسه شوی، یو هیئت دغه ولایت واستول شي چې دغه آثار د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې په ریاست کې ثبت شي.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلو ټوپلونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی، او کلنډي وایم نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو دا ګودر له ارزښت خبرو. راځي فرشتې مرسل ته غوښ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنګي واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړې کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې انجونی په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همځولو سره د زړه غوټي سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږیدلی. هغه وایي
کچیری د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو وګورئ، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه ووینئ. کاریزونه اکثره خپل صوبې لري، د هر شل یا 25 متر وروسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ شوی، خپل طبيعي جوړ شوی، یا د خلکو دخوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور او د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنی راولي، هغه د حیوانانو د سنه او دغه رمې بیاي په هغه ابخور باندې وبکی، او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ شوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې دا د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شذ یو دای راځي، دوی کله دلته شان پریولې خالی ودا شان مینځي او کله هم وبو دي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ پاړه وایي
په تاریخي قدامت لمخه موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 3500 کال مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پرش طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یرغه کړی او ورته ویلي دي کته رښتیا پر ما معنی د ګودر غاړه اجاره واخلم نه. د ګودر اغیز او یادښت په ولسی منظومه ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. ل لنډی نیولې تر چاربیتې بغتۍ او ان ساري تر سرو کو رسیدلې دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
د ګودر مسله چې زموږ په ولسی ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایی برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو په سره کې دیدن ځای ګرځېدلې و. دا نو په ولسی ادب کې ډیره خوندوره برخه انداده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم را پسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړی دی.
22 کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې انجونې او هلکان سره دیدن کوي، او لام دغه ځای د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زخه په کابل کې ژوند کوم، خو کله چې تاسو مراد منځم ځکه چې هلته انجونې راټولېږي، او زما هدف هم دا وي چې نور سره باید وګورم، ملي وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی، او بل چې انجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خو نه لري. خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته انجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ انجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي، او یو نیمه بیا کور ته ډیر نه امیدې لام درونه وي.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي، او د همدغي کرکتنی له برکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامنځته کیږي. نو ځکه خو حنان بارکزوی پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندي لکه ضرورت د هنر جاج په دې برخه کې د ټولنپوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایز موږ اوریدونکو په پوښښ چې کرکتنه ستوایي ستکیږي ادبی کرکتنه یعنی څه؟
نو خبره دا ده ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کره کتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وي، کاغه د لنډی کیسه میدان وي، کاغه د ډرامې فیلډ وي یا بل میدان وي، نو د دې لپاره مطلب خ کرکتون کی چې دی کنه هغه ډیر ضروری دی.
او آیا سب ساسي د خبرې په دوام یو وتل کرکتون کی چې جرمنی لیکوال دی سکوشرته، هغه وایي چې ادبیات پرته له کرکتن هیڅ دی. نو زه همدا پوښتنه له تاسو کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کرکتنې ونډه څه ده؟
ګوره، دا یو کرکتونکی چې دی، یعنی هغه صرف کرکتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو، یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم ښه کوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم ښه کوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی، هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی، او مطلب د دې ټولو په اړه به هغه ډېر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري، او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفتونه به لري. نو بیا به د کره کتونکی، یعنی دا کره کتونکی په یوه معنا یو سکالر وي، یو عالم وي، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه. هغه چې مطلب هر لیکن ته ګوري، نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې دا هغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کومو جزئیاتو لمخې چې دا، یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا خلیکنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی کمی داسې نقطې په هغه لیکنې کې چې دی مطلب هغه نشته یا د کمی محسوسې یا مطلب دا لیکنه چې ده نور کم کم علتونه لري. ګوره، کره کتونکی چې دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه به خامخا د یو لیکنې معایب رابرسیره کوي یا خامیانې به رابرسیره کوي یا په هغه به خامخا تنقید کوي. یو کره کتونکی چې دی هغه د یو غیر جانبدار سکالر په حیث هغه دغه لیکنی تجزیه کوي، مطالعه کوي، هغه ګوري، او په هغه کې دغه لیکنی خوبیانې او خامیانې دا دواړه رابرسیره کوي.
همدلته بیا غواړم پوښتنه وکړم چې که چیرته کره کتنه وشي، ادبیاتو ته یې ګټه څه ده؟ د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګوره، کره کتنه چې ده هغه باقاعده مطلب یو کره کتونکی چې دی هغه د یو تخلیقکار دپاره، د یو لیکوال دپاره، هغه باقاعده د یو لارښود کار کوي، هغه په یو ټریک باندې سموي، په یو لاره برابروي. او باقاعده مثلا یو کره کتونکی کنه اوایي چې شوای جی کافال ټریډ بټ ماسټر آف نن، ډیر لیکوال دارنګوي کنه چې هغه په شعرم لیکي، هغه افسانم لیکي، هغه ناولم لیکي، هغه ډرامم لیکي. داس لیکوالو کې ډیر کم خلک وي چې هغه په دوو درو میدانونو کې نوم پیدا کړي، مثلا لکه کلندر مومن چې پیدا کړی دی کنه، هغه یو ښه نقادم و، هغه یو ښه محقق هم و، هغه یو ښه افسانهنگار هم و، او هغه یو ښه شاعر هم و. نو دا داسې صفات چې دی مطلب په هر سړي کې نه وي کنه. نو دا کره کتونکی چې دی هغه باقاعده د یو لیکوال دپاره لارې هواروي، د پرمختګ لارې ورته هواروي، او باقاعده هغه ته دا ښیي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کوې، د دې دا اصول دي، دا جزئیات دي، دا مطلب پابندیانې دي، د دغه پابندیانو به ته لحاظ ساتې، دا جزئیات چې دي دا به ته په نظر کې ساتې، پر دا اصولونو به عمل کوې، بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوې. مطلب که زه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډې کیسې لیکي، نو هغه د لنډې کیسې والې د یو لنډه کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پورې لنډه کیسه نشي لیکلی تر څو چې تا ته د لنډې کیسې اصول، د لنډې کیسې چوکاټ، د لنډې کیسې جزئیات، د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي، تا افسانه نشي لیکلی. او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې، لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده هغه که په انګلیسي کې لیکل کیږي، هغه که په فرانسیسي کې لیکل کیږي، هغه که په روسي ژبه کې لیکل کیږي، د دغو ترانسلیشنز د دغو ترجمې دغه افسانې به ته وایه، د دغه به کوټلې مطالعه کوې، بیا به تا ته معلومیږي چې مپاسان څنګه افسانه لیکله او څه نومې دی چیخوف څنګه افسانه لیکي یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه. نو دا دا ټول شیان چې دي، دا شیان یو کره کتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا 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 به کوي.
آیا صاحب چې په پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې په بهیر بحث وکړو، په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کره کتنې بهیر څنګه تاثیر
کوي؟ اوس ګوره زه مطلب د پښتو کره کتونکو نه مایوسه په دې مثلا صرف خوشحال خان خټک پر واخلو. خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابی شاعر ثابت کړی دی. داغه د توري د توپک، داغه د ننګ او جنگ، او داغه مطلب دا باغیانه شاعری کنه دا یې را برسیره کړی ده، او خوشحاله لمسم انقلابی شاعر ثابت کړی دی،
یو جنگیالی شاعر،
او یو جنگیالی شاعر او یو ننګیالی شاعر کنه. زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خود موضوعات یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی. ما داغه دسترنامه ویله زه دومره یعنی حیران کما کنه چې ما وې دا څلور نیم سوه کاله مخکې دا څومره ذهین او فتین سړی و.
او چې په دسترنامه کې هغه د مشر لپاره شل خصلتونه،
نو زه دایم چې هغه دسترنامه چې ده لیکلې ده، زه یم چې یو سړی په لایبرري کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي، او د مطلب د دسترنامې په موضوع باندې لیکل کوي، نو د خوشحال خټک د دسترنامې نه ښه لیکل نشي کولی. نو زما مطلب دا دی کنه، زه دایم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتي تنوع چې په خوشحال کېسته، زما خیال دی د پښتو په یوه شاعر کې هم دومره موضوعاتي تنوع نشته، خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی، هغه دا دی چې موږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر. یا خو به زموږ شاعر خامه خاطر کې پسند وي، یا به هغه رومانی شاعر وي، یا به هغه انقلابي وي، او انقلابي نو ما تر کې پسندانو سره ګډ که کنه. د دا دوه درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته. زه هم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی، بس دا ځوانان راپورته کیږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي، او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس را برسیره کوي، او مجلې کې چاپوي چې دا ښه شاعر دی. هم داسې زیدم وایي، بیا عمرم وایي، بیا بکرم وایي. زه هم دا ډیر یعنی دا ډیره زما په فکر دا ډیره غیر علمي رویه ده، بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کیږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور د دې دپاره مطالعه چې ده، یعنی زموږ 99.9% لیکوال مطالعه نه کوي تر ډیره حده پورې، یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعه نه لري دي، تر څو پورې چې د زموږ لیکوال له کتاب سره نږدې نه شي، کوټلې مطالعه ونه کړي، یعنی د ادبی اصطلاحاتو، د سایکالوجي د اصطلاحاتو، د فلسفه د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکي، د مذهبي اصطلاحاتو او د استوري د مطلب مختلف اصطلاحات دي، د تاریخ اصطلاحات دي، چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکي دوی سم نشي کولای. دا زه یقیني خبره کوم. یا داسې نور ماډرنیزم راواخه، پوست ماډرنیزم راواخه، نور شیان راواخه، نو زه خبر نه یم او زه په لیکنه کې کاروم. زه هم دا یو ډیر لوی ادبي جرم دی، پوه شوې؟ یعنی داسې کول نه دي پکار.
شاعر د ټولنې سترګې دي. نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار
ته په خپل شعر ته په کومه سترګې ګوري؟
یار یو خبر درته وکم ورور، زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یم، څنګه دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې یو څه مات ور شعرونه دي ولیکمه. دیموکراسي پر اتاک سره شعر ته په هغه سترګې نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو، چې علت او وجه به څه شوي. یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي، نو که دا وجه وي وي به کنی وي. اوس هم ادبي بنډارونه دی او دلته ننګرهار د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي. د تاسو غوندې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډېر مثبت اغېز کړی دی.
په خپل تا کله شاعري شروع کړه؟
او زه په دولسم موسم کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچی استاد هغه به ما به چې څه ولیکلو بیا به یا به مې دیده په مضمون کې به مې په سیم کې به مې خبرې کولې. ده بیا ماته وی چې داسې وخت به راځي چې ته به په شعر باندې پوهېږي او شعر به لیکلی شي. د هغه د خدای جنتونه په برخه کې د ټولو استادانو درنو استادانو سره او چې سره کوم وړاندوی دی کړی و شعر شروع ما خو پاغه سویان شوم لکه څومره چې هغه تما ورته. خو بیا مودل ته لکه مخکې مې چې ویلې تاسو غونډې استادان مې په زور کې نیوي او شعر را نوري په زور باندې او شعر را باندې لیکي یو څه الهام را تکیږي. ما غوډرسم ټولګي کې مچ شعر می شروع کړو او تر اوسه پورې هغه ماته ګوټي لیکم.
استاد اکثره وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلې او یی چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات او دا په کې کاروم چې هم دی هغه د تشخص لار شي. تا د ځان لپاره کوم ټاګل؟
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په مده برخه کې شاعري کولای شم. ما څو ځلې په دغه باندې خوارې کړې دي په آزاد شعر باندې او دسي اگر چې تاسو غونډې ورونه استادانو او دوستانو توصیه درخونه راته دی چې لږه وکړه د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي. که مطالعه هم وکړم دغه شعر مې هیڅ اثری نه شولو. هماغه ساده په ساده وي نه دغه کیږي کني وی دا قدرت وي مچې د دې مونږه د دې ته ونې ځوانانو شاعرانو کدي په خوانه شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وي په دې ما شعر ور سره پیاوړې نه شول.
هماغه شعر د سادهګۍ خبره دی وکړه ته ویل چې شعر مې ور سره اسري نشو. د ته د هدف دغه د اسري والی او د ساده والی نه څه
دی؟ او ځنه شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر د سی هغه وی دا پیاوړي شعرونه وی دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیښونو باندې نه مخاتلې او هیڅ په دې پوهېږم مانا چې دا شعر سره کوم پیاوړی کیږي.
که یو شعر دې راته وای اوریدونکي به پوه شي چې ستاسو په شعر کې څومره قوت ده.
استاد هغه د یو خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی. اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو په سترګو شعر به درته وایم. چا لپاره مې چې خپل او هم پر دې پریخې دی هغه له ما سره اوس مړې او ژوندې پریخې دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم انداسي خیم ما خیرازه په سر لې پری خې دی او څومره چې ولي مې پکانو عمره ډیر ورسما څومره چې ولي مې پکانو عمره ډیر ورسما د رکیبانو په مالت کې مې زړګې پری خې دی او اغاز وانی و چې موکله کله لاس اچو
اغاز وانی و چې موکله کله لاس
اچو راځه غا دت مې اوس قسم په خوده پری خې دی
او دا خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې زیپری خېده او یو شمیر یاران مې وملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمالار کې کمال زی پرې خې دی.
خو استاد ستا شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالامال ده، لبلې خوا یو ډول نصیحتي رنگ لري. فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مرتیا ده؟
مننه همدغه تشویق تر اوسه همدغه برخه کې شته ساتلې یم او کني وي ما خودرته وي زما برخه بیل ده کمې چې لینی کړي که تحقیقات می کړي دي هغه می په خپل پل کې کړي دي او کاش کې ما ادبیات لوستلی وي او زه به د دې برخه یو ښه شاګرد پاتې شوی وي او خو دغه سپاتې
تر اوسه پورې به دي د څومره شیرون لیکلي بیا د چاپ په غاڼه سنبال شوی کنه
او یو شیری ټولګه مې دی باڼه په نامو چاپ شوی دا بلم چاپ ته تیار ده او خو ما خودرته ویلې ما د یو کرونولوژي مې لیکلې ده د افغانستان او د ظاهر شاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیښې دا کتاب مې لیکلې ده سنور هغه مې ده افغانستان معاصر تاریخ مې لیکلې ده نو د دې سره په څنګ کې مې کزه د یو غره رمخ کې شول و یو شاعر مشر شاعر او استاد دی کني یو مزل و چې د افغانستان دغه د ټول تاریخونه کچیر ته وتوانی ګم زید شیر په جبه چاو کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي مې کچیر ته د شیر په جبه ورته وری کړ شي کبه زده کی
او د شیر جبه خو لګاسان
وي دي زنو خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ به کنه د تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپېته کال او یا کال وړاندې شوی شاعری ده نو دا چې یو هڅه مې شروع کړې کا ور باندې وتوانی ګوستاس
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري د زرپانی په ننني پانه کې وګمه جبار خیل لنډ کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم در اوروي
زرپانه چې دا ژاړي ز ژاړم سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزري خبرې کړې وي د اسمان زړه هم ډک ډک کیده خلا بطری یو یا څو څاڅکي د زمکی په لور نو راتو شي ویچی په کوڅه کې یو شور ما شور شو یو داسې شور چې ما په خپل کوڅه کې په ټول عمر هم نه ولیدلې هر چا سرونه سندل ټول خلک داسې وو تابه ویل چې ګونګیان وي ایوازې سرونه یې سندل پلار مې للری ولید چې هغه هم سر سنده د کور په لوري روان وو زه هم د پټیو په لور روان شوم ترڅو زه هم ځان پوکړم للری می په یوه دیره کې وکتل ډیر خلک راټول شوي وو ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندې کړ ورغلم د خلکو یوه دایره جوړوه په منځ کې یوه ښځه ناسته وه د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت وو ماشوم زما په فکر چې اوده وو خو ښځې ژړل ټول خلکو ته یې خیرې کولې داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای ټولو ټیټ سرونه اچولي وو یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی وو دا د انسانانو انصاف دی دا انسانان نه دي دا د ځناور نه هم بدتر دي زما زړه هم دغه وخت د زغم لپوړی ولوید زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم لسترګو مې بیواره اوښکې را روانې شوې اوښکې مې پاکې کړې له ښځې نه مې وپوښتل ترورې څه خبره ده ښځه سلګو ونیوله داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي ښه په زوره زوره یې وژړل په ژړا کې یې راته وویل که زه درته پوره خبره وکړم که زړه دې د غوښې وي نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وژاړې او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي نو بیا مه ژاړه
بیا ته هم د هغوی په چیر په ما پورې ملنډې وبهه. ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړا راغبرګه کړي، چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو نه ترسو انسانانو ته وکړم. پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ، او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي. ګوره، زه یوه پوښتنه یم، ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري، خو زه نه ژاړم، ما نه دي ژړلي تر اوسه، خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو. او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې. ما هم نشو کولای چې خپله ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم. دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو. کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بیواره اوښکې ولیدې، نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل. نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه: نه زه لیونۍ یم او نه بل څه، اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته، او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی، ما نه یې د کور کرایه غوښته، له ما سره د خوراک څه نه وو چې مو خوړلی وای، نو کرایه به مې د کومه کړې وای. څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه، خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم، بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو. د کوره راووتم، کور مې ورته پرېښود، د ژمي یخه شپه مې په دې دېره کې تېره کړه. دې ماشومې له ما نه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله، تر څو پورې چې راکې شیدې وې ور مې کړې، نور نو ما کې هم شیدې نه وې، او زه هم وږې شوې وم. ډېر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه، نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې، په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل. ما ویل چې یو څه به قراره شي، خو زه څه خبره وم؟ ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي، او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلي ونې وژاړي. ستاسې چې شیدې خوړونکی ماشوم د لوږې مري او د هیلو دروازې دی د خلکو په لاس بند شي، آیا ته به ونه ژاړې؟ ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپلې ساندې ملګري نه کړې؟ زه هغه بدبخته مور یم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم. نور وس مې نشته، نو ځکه چې لور مې ژړل، ما هم وژړل، او بیا سلګو ونیولم چې دا ژاړي زه ژاړم، که څوک ژاړي او کنه نو زه به ژاړم، ځکه زما وینې ژاړي، زما شیدې ژاړي، زما سترګې ژاړي، زه یوه بدبخته مور یم، زه به ژاړم، زه به ژاړم.
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیت نیکه د خاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سحر ګل امیرزه وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل پاسل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربند په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربنی مشهور دی، لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو، او د سلیمان په غره کې میشته وو، او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی:
چون اسماعیل به سن رشد رسید، از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید، و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده، در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند، به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه ځای سلیمان غر وو. بل ځای نعمت الله تاثیر کوي چی د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوای بولی، او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی، او وای چی د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه دی، نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه ګڼو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی و. د مخزن افغانی له روایتو څخه ښکاری چې دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لوی اولیاو سره لیده کاته شوی دی. د اسماعیل شیرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلی دي. لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوشي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربڼ زوی و. تیښته وکړله ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هلته ننداره سي، که سړی ابلیس ته پړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شیر چې د ده پر کورنیو احساساتو دلالت کوي د پټي خزانې لیکوالې په دې شرح لیکي. هسې وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربڼ او بیټ نیکه په مخ کې ناست وو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او تره له خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا داسې نارې وکړلې: که یون یون دی مخ کې بیلتون دی، له کسی غره څخه ځي خرخبون دی، که وروره وروره خرخبون روره، ته چې بیلتون کړې زما ویر ته ګوره، چې ځې مرغېله تورې کرغېله همزولی پاتې ځي څه برغېله، د خدای د پاره خرخبون یاره چې هیر مو نه کړې زموږ کولواړه، زړه مې رپیږي یار مې بیلیږي، بیلتون یې ور دی ځان په سوځېږي.
ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب لډیره په خواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او د سینورو بیلګی یادولې شو. د شعریت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د ننني ورېښمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب اورو. غویل اے گرانا، غویل اے گرانا، مین د شګو کور دی او د شک پر باد نړیږي، ما ورته داسي ویل، ما ورته داسي ویل، شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي، خو د مینې ځای نشته. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زوم. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زغم، مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېره وي، ما ورته داسې وي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلي او له من هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلي له من هر څه هېر دي، ماته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے گرانا، هغه ویل اے گرانا، ما هیر ورشی ته زما आवाज بهیر کړي، زما انداز بهیر کړي، ول غاز بهیر کړي. ما ورته داس ویل، په دې سوچ نکوم، په دې سوچ نکوم، او کومي سوچ وکړلو بیا مې د خو ژوندونم دا ورسته ورځ دا وی اے گرانا. هغه ویل اے گرانا، تا ته زه ولی خاص یم، زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې وی، زما په سترګو یو ځل ځان وګوره، زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے ګرانه، هغې ویل اے ګرانه، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي، ژوند لکه درد سنفنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل. هغې وی اے گرانا، هغه ویل اے گرانا، داسې الفاظ نه لرم چې زه پر تا ته خپل پاک مینه داسې بیان کړم چې ستا پر یقین راشي. ما ورته داسې وویل، د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې د بیانونو
ضرورت نشته ده مین الفاظ ندی چی تی یو یو بیان کری مین احساس داسی ده چی وید زرون منز که یو خکاری دوستر گو که حقی بل ای گرانا داویر چنگ رازی حقی بل ای گرانا داویر چنگ رازی ما ورت داسی وویل کل چستاد جدائی خیال راشی حقی بل ای گرانا کز در نلاد شما اگه بیل ای گرانا که زه در نلاد شما و در نورک شما ما ورت داسی ویل لسترگو لری بشه خو لزره بچه ری درومی اگه بیل یه محبوبا اگه بیل یه محبوبا مگ با یوزه شو کنا ما ورت داسی ویل روح او بدن یوزه وی او کجوداشی سرا بیا بجوندون نبی اگه خنداو کرلا حقی خنده او کرلا و ویلی یه شایره عجب منطق وای ما ورت داسی ویل ده منطق وجه مینا و ده مینی وجه تی حقی ویل ای گرانا ده تشیر ولی لیکی ولی کارون پریگ دی او ده الفاظ جوڑوی ما ورت داسی ویل ده بر اختیاوی چیز شیر لیکم خدا دروغ دی چیز وقت زای کوم ز شایری زک کوم چی خپل خیالات بیانوم خپل احساسات سڑوم و ده خپل ذات شور بندوم حقی ویل یه فنکارا حقی ویل یه فنکارا ده ویشتم پیڑی چا عجیب شایری چی هم خوخی و هم بیر لرم ما چی جواب ورکا و طول الفاظ هیر شول رانا او هم داسی چوب باتی شون
آج کیوں آنکھ بھر آئی آج کیوں تیری یاد
صاف کی چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنیول سور پر نک روزو اے دے ناوے سپین مڑو ون کو لے دے جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے لکه غنم که دیگی گوشتر لکه گانه سراراتا و مند لکه گانه سراراتا و مند لکه ناوی نراروان شیرا لکه یو خوک گانه هم داسه بنف بنخ کلی دی
جون 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 کلی دی جون 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 کلی دی جون 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 کلی دی جون جون جان خلقنده
یه خلق و خلق و خلق و کل و خلق و منی سی جوان دون تا توپک منی سی در
خیرات کتاب کے دوان خیدنی یاو بڑکاد تاوس بلد جانان تصویر و ازموینا قید نقل یاو وڑو کئی کاغاز او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو که دے پٹو غم و خون کو لے دے
جون 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 کو لے دے جون
د کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج د یو امین تو خواگه اشاره با مسینجر که یه زواب واری